افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې 2:19 پروګرامونه پکې خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت په لنډه خبري برخه کې ځینې راپورونه خبرو او ری چې د خبر پښتونخوا یلت یو چارواکي ویلي دي چې په جبري ډول د اسناد لرونکو افغان کډوالو ایستل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا ترنګلې کړي. نن د دوشنبه ورځ ده، د غوایي اثور میاشتې 3 د اپریل 2020 پیل. د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. راپور نوی پرون یکشنبه په ایران کې د یوه افغان په ګډون 9 تنه بندیان اعدام سوي دي. د الواش په نوم وی پاڼې چې د بشري حقونو مسایل تعقیبوي لیکلي چې د مخدره موادو په تړاو پر شپږو بلوڅ بندیانو او یوه کورد زنداني د اعدام دغه حکمونه د کرمان او چابهار په زندانونو کې عملي سول. بل لوري ته د هیرانا په نوم د ایران د بشري حقونو یوه آژانس خبر ورکړی چې دوه نور بندیان په ورته تورونو د کراچ په قزل حصار زندان کې اعدام سول. د راپور له مخې په دوی کې یو د افغانستان وګړی وو. تر دې مخکې راپور ورکول سوی و چې د ایران حکومت د دوو ورونو په ګډون څلور افغانان تیره پنجشنبه اعدام کړل. د حلواش وی پاڼې د راپور له مخې دغه کسان د مخدره موادو په تړاو په وکیل آباد زندان کې اعدام سول. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو بل سازمان ویلي چې د ولی الله بختور په نوم بل افغان بیا د عمدي قتل په تور تیره چهارشنبه د تبریز په مرکزي زندان کې اعدام سو. ایرانی چارواکي ویل افغانستان د هیواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. له دې مخکې ځینو ایرانی رسنوی راپور ورکړی و چې ایران د افغانستان لومړني ترانزیتي اورګاډی ته چې ترکیې ته روان و له دې هیواده د تیرېدو اجازه نه ده ورکړې. خو پرون ماښام ایرانی رسنیو د اورګاډي شرکت د عامه اړیکو د ادارې په حواله خبر ورکړ چې له افغانستانه دې هیواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. د مخکنیو راپورونو له مخې د افغانستان یو اورګاډی چې 1000 سل ټنه مدني تیږې پکې بار وي له هرات ولایت څخه د ایران یوه تمځای ته ننوتی دی. په راپور کې تایید شوي و چې ایران دا اورګاډی درولی خو چارواکو د دې اقدام په اړه جزئیات نه وو ورکړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت کابل کې د افغانستان او قزاقستان د یوه ګډ نندارتون د جوړېدو خبر ورکړی. د وزارت پرون پر خپله ایکس شبکه ولیکل چې دغه نندارتون د روان اونۍ د پنجشنبې او جمعې په ورځو د پلازمینې د حضوري چمن په سیمه کې جوړیږي چې د افغانستان او قزاقستان محصولات او تولیدات پکې نندارې ته وړاندې کیږي. د ایران په پلازمینه تهران کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان حسن حسنزاده پرون د هغه نوي اضافي ځواک د جوړېدو اعلان وکړ چې دنده به د ښځو د حجاب په برخه کې د نویو محدودیتونو تطبیق وي. حسنزاده وویل د دې ځواک غړي د دې لپاره روزل سوي چې په عامه ځایونو کې د حجاب نوي مقررات په جدي ډول عملي کړي. دا اعلان وروسته له هغې کړي چې ایراني چارواکو په وروستیو ورځو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اړوند فعالیتونه پراخ کړي او په دې ترڅ کې د یونیفورم لرونکو مامورینو تصویرونه خپاره کړي چې د رڼا تر سرلیک لاندې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې ښځو ته سپارښتنې کوي. د 2022 نه دی کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له دې چې د مهسا امینی په نوم یوه پیغله د چارواکو په معیار د حجاب نه مراعاتولو په تور ونیول سوه او بیا یې د پولیسو په توقیف کې ساور کړی. په ایران کې داسې پراخ اعتراضونه پیل سول چې د اسلامي جمهوریت له واکمنېدو راهیسې یې ساری نه و لیدل سوی. په عراق کې پرون یکشنبه له زومر ښارګوټي لږ تر لږه 15 توغندي د سوریې په شمال کې د امریکا د متحدو ایالتونو د یوې پوځي اډې پر لوري توغول سوي دي. روټرز خبري ایجنس د دوو امنیتي سرچینو په حواله دا راپور ورکړی دی. د راپور له مخې دا د فروری میاشتې له لومړیو چې د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو خپلې حملې درولې وې. په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو لومړۍ حمله ده. پرونی حمله په داسې حال کې کیږي چې د شنبې په ورځ د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی د امریکا د متحده ایالاتونو له سفر څخه عراق ته ستون سو. هغه په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم کتلی و. اسرائیلی مشرانو د امریکا هغه احتمالي پریکړه په کلکه غندلې چې د اسرائیل پر یوه توندلارې پوځي قطعه بندیزونه لګولي. د امریکا د حکومت د احتمالي بندیزونه به چې شایي نن اعلان سي د اسرائیل د پوځ پر یوې قطعې د امریکا لومړی ځل بندیزونه وي او تمه ده چې د دې دوو متحدانو ترمنځ اړیکې به نورې هم ترنګلې کړي. د امریکا او اسرائیل اړیکې په غزه کې د جګړې له کبله مخکې هم ترنګلې سوي وي. امریکایي چارواکو د اسرائیل د دې قطعې نوم نه دی ښوولی، خو اسرائیلي مشرانو او سیمه ییزو رسنیو دا قطعه د نیتزا یهوده په نوم یاده کړې چې د راپورونو له مخې له توندلارو یهودو سرتیرو څخه جوړ کنډک دی. ټاکل سوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې خپل درېیمه لوبه نن دوشنبه د بحرین په وړاندې وکړي. په تایلند کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د شنبې په ورځ د افغانستان لوبه د کویت په وړاندې دریو په وړاندې مساوي ختمه شوه. او افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې تیره پنجشنبه 3-1 په وړاندې له ایران ماتې خوړلې وه. د آسیا د ملتونو جام د 2024 میلادي کال د فوټسال سیالۍ د تایلند په کوربهتوب د 14 ټیمونو په ګډون سره 13/4 پیل شوې او تر رواني یکشنبې دوام کوي. افغانستان په دغو سیالیو کې له ایران، کویت او بحرین سره په یوه ګروپ کې شامل دی. بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وایي چې له پاکستانه د اسنادو لرونکو افغان کډوالو جبري ایستل به له افغانستان سره د دې هیواد اړیکې لا ترینګلې کړي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت ویان محمد علي سیف ویلي چې اوس ټول هغه افغانان له دې هیواد ایستل سوي دي چې اسناد یې نه درلودل. تر دې مخکې داسې راپورونه هم ورکول سوي وو چې پاکستاني چارواکي د روانې اپریل میاشتې له 15 څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت پرون غوښتنه وکړه چې له اسناد لرونکو افغان کډوالو سره باید ناوړه چلند ونه شي او له پاکستانه ونه ایستل شي. د ایالتي حکومت ویان محمد علي سیف پاکستانی ډان ورځپاڼې ته ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې د دوی دنده دا وه چې بې اسنادو افغان کډوالو وپیژني او له دې ایالت څخه یې وباسي. ښاغلی سیف زیاتوي چې په لومړي پړاو کې ټول هغه افغانان چې په دې ایالت کې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل وایستل شول او هغوی خپل هیواد ته ستانه شول. د نوموړي په وینا د دې کډوالو ایستل د توجیه وړ و، خو د ده په وینا اوس مهال د قانوني اسنادو لرونکو افغانانو ایستل او یا له هغو سره ناوړه چلند د توجیه وړ کار نه دی او باید دا کار ونه شي. په پاکستان کې ډیر افغانانو ته دوه ډول کارتونه ورکړل شوی دي چې یو ډول د ای سی سی په نوم او بل ډول د پی او آر په نوم یادیږي. ای سی سی د افغانانو د پیژندپاڼې په معنی ده چې په 2018 کال کې د افغانستان له پخواني حکومت سره د موافقې په اساس افغان کډوالو ته ویشل شوی دي، او پی او آر هغو اسنادو ته ویل کیږي چې د پاکستان په حکومت کې د کډوالو ثبتول ثابتوي. په پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد رؤفی بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د ای سی سی کارتونو اعتبار باطل کړای دی.
مرحله دومی اخراج مربوط به کارتای ای سی سی
د افغان کډوالو د ایستل دوم پړاو له ای سی سی یا هغو کارتونو سره تړلې چې دولت افغانانو ته ورکړي دي. دولت دا کارتونه باطل کړي دي. اوس موږ منتظر یو چې دا موضوع په دریم پړاو کې مطرح کیږي، نو هغه مهال باید یو ان ایچ سی آر او دولت په خپلو کې په دې اړه یو تفاهم ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو د شمیرنو لمخې په پاکستان کې له 3.5 میلیون زیات افغان کډوال دیرا دي چې شاوخوا 1.3 میلیون ته د پاکستان حکومت د ثبت اسناد یا پی او آر کارتونه ورکړي. نږدې 8,40,000 نور د افغان وګړو پیژندپاڼې یا ای سی سی کارتونه لري، خو پاتې نور هیڅ راز قانوني اسناد نه لري. ملګری ملتونه وایي چې د تیر کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې څخه تر اوسه له 15.5 لک زیات افغان کډوال له پاکستانه یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپل خوخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت له دې هیواده د قانوني اسنادو د لرونکو افغانانو د ایستلو د پړاو د پایل په اړه رسمن تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې خبرداری ورکړی و چې د اپریل له 15 وروسته به د ای سی سی کارتونو لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. یو شمیر افغان کډوالو ازادۍ راډیو ته په خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو دوهم پړاو ډیر جدي نه دی او فشارونه کم شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې بې سنده افغان کډوال د امنیتي اندېښنو له کبله باسي. پاکستانی چارواکي تور لګوي چې یو شمیر دا کډوال د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو په حملو کې لاس لري. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت چارواکو دا ادعاوې رد کړې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ارقام ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 6 لک ډیرو افغانانو په پاکستان کې پناه اخیستې ده. ډیره برخه دا افغانان چې درېمو هیوادونو ته انتقال ته په تمه دي شکایت کوي چې په تیرو 2.5 کلونو کې د دوی ټول کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
او سم د منځنی ختیځ په باب د غزې په جنوبی شهر رفح کې د اسرائیلي ځواکونو په برید کې لشته لږه 22 کسان وژل سوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. تبدسل کې د چیلې اسرائیل سره د امریکا د متحده ایالاتونو د 2 میلیارډ ډالرو پوځي مرسته په ورستیو پړاوونو کې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
فلسطینی چارواکي وایي د غزې د تړانګې په جنوبی ښار رفح کې د اسرائیلي پوځ په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي چې 13 پکې ماشومان دي. اسرائیلو پر رفح ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو نیمایي پناه پکې اخیستې ده تقریبا هر ورځ هوایي حملې کوي ځکه د غزې په نورو سیمو کې جګړه روانه ده. اسرائیل ژمنه کړې چې د مصر پولې ته نږدې په دې پراته ښار کې به د حماس ډلې پر ضد ځمکني پوځي عملیات پراخ کړي، هغه هم داسې مهال چې امریکا او نورو هیوادونو ترې غوښتي دي چې له دې کاره لاس واخلي. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم ژمنه کړې چې د حماس پر ضد سیاسي او پوځي فشار به زیات کړي ځکه د ده په وینا دا د اسرائیلي برمتو د خلاصون او د بریا یوازینی لاره ده. بنیامین نتنیاهو پرون په یو بیان کې ویل چې اسرائیل به ډیر ژر حماس ډلې ته لا زیاته دردونکې ضربه ورکړي خو نور جزئیات ورنکړل. د غزې د کویټي روغتون چارواکو پرون وویل چې د اسرائیلو په لومړي هوایي برید کې یو امیدواره میرمن، د هغې میړه او درې کلن ماشوم ووژل شول خو ډاکټرانو د هغې د ګیډې ماشوم وژغوره. د کویټي روغتون د چارواکو په وینا د اسرائیلو په دوهم هوایي برید کې 12 تنه ماشومان او 2 ښځې چې ټول د یو بل خپلوان وو وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي دي چې د اسرائیلو په هوایي حملو کې تر اوسه له 34,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د شنبه په ورځ د 26 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې هغه لانجمنه بسته تصویب کړه چې د غزې لپاره 9 میلیارد ډالره بشري مرسته هم پکې ده. څارونکي په دې باور دي چې غزه د قحطۍ پر پاڼ ولاړه ده. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا به د سه شنبه په ورځ د دې مرستې لایحه تصویب کړي او ولسمشر جو بایدن هم ژمنه کړې چې د لایحه به له تصویب وروسته سمدستي توشیح کړي. د غزې پر تړانګه د اسرائیلو حملې د تیر کال د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شوې چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره پراخ برید وکړ. 1,200 کسان یې ووژل او نږدې 250 تنه نور یې یرغمل کړل. اسرائیل وایي چې له هم شاوخوا 100 تنه یرغمل او د 100 اسرائیلیانو مړي له فلسطیني وسلوالو سره دي. د کرکچ په منځني ختیځ کې نارامي راوسته چې په نتیجه کې له اسرائیلو او متحدو ایالاتونو سره د ایران او په ټول منځني ختیځ کې د ایران پلو او ملیشا ډلو نښتې پیل شوې. له بلې خوا د فلسطیني روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پایله په لویدیځه غاړه کې هم نږدې 470 تنه فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو او په یهودي میشت ځایونو کې د ډېره اسرائیلیانو او یا په اعتراضونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوی دی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثر دی.
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دا واخره ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان